Radio.
السلام علیکم ستړي مشه د سهار او بجې شوې د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه صفی الله ستانګ زه ښه راغلاست وایم په پروګرام کې دغه مهم مسایل لرو د امریکا د پوز د مرکزی قومندانای سنت کام مشر جنرال کینت مکنزی وایي له افغانستان د پوزیانو د وتلو لپاره ټول تدابیر نیول شوی
مشلخ خپلو نړیوالو شریکانو سره په همکاري کې پلان جوړو او ټول لازم تدابیر ونیسو
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اقلیم نړیواله سرمشري زده مزيره غازونو د نیمایي راکمولو په ژمنې پرانیسته
دا ګامونه به متحده ایالات تر 2050 کال مزیرو ګلټونی کاسونو د خلاص اقتصاد لارې ته برابر کړي
د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي دی وی ورستې اونۍ جګړې کې سخت زیانمن شوی
مولس په دې بداله کې دا ولس نجات کړو او جنګالو مشکلات پر مخ آمد کړ
د ژوند رنگونه هم لرو
دلته موږ هر ټول ګنده فنی لرو لکه دا چې ګوري دا د پکتیا د خلکو کالی دی د لاس کپري شوی دا غمی پکې تاک وهل دی
تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا پوز په پام کې لري د خپل سرتیرو د ایستلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي په پام کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر نن له شاه محمود قریشي او مولود چاوشغلو سره وګوریم او موسکو د روسیې په جنوب او د اوکراین د کریمیا ټاپو وزم شاوخوا کې له پراخو پوځي تطبیقاتو وروسته روسي ځواکونه ته امر کړی چې خپل دایمي اډو ته ستانه شي پوره خبرونه د امریکا پاوز په پام کې لري چې د خپل سرتیرو د ایستلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي په منځني ختیځ کې د امریکا د پاوزي قرارګاه عمومي قماندان جنرال کینت مکنزی پرون د سنا د پاوزي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل دا تدابیر بل افغانستان د امریکا او ناتو د پاوزي ځواکونو د وتلو د بهیر خوندیتوب یقیني کړي ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 اعلان کړی و چې امریکایي ځواکونه به د می په لومړۍ له افغانستان وتل پیل کړي او دا بهیر به د سپتمبر تر 14 سمې بشپړ شیم په همدې ورځ د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم اعلان وکړ چې ناتو بخپل ځواکونه په همدې نیټو له افغانستانه باسي اوس مهال د امریکا 2500 او د ناتو شاوخوا 2000 سرتیري په افغانستان کې ډیر دي په پام کې د چټ افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن له خپل پاکستاني او ترکی سیالانو سره وګوري د بهرنیو چارو وزارت مرستيال ویاند حمید تهذیب پرون ازادي راډیو ته ویل ښاغلی اتمر بل شاه محمود قریشی او مولود چاوشغلو سره په کتنه کې د سولې پر اړوندو مسایلو بحث وکړي
قرار است در این نشست روی سه مورد
په پام کې دا په دې غونډه کې د دریو مواردو د افغانستان د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره د اجماع د پیاوړي کولو او په دې برخه کې د پاکستان او ترکیه د ونډې او همدارس د دریو وړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو په اړه بحث وشي
تاکل شوه د افغانستان د سولې د هڅو د سمون لپاره د اپریل په 24 په استانبول کې یو مهمه غونډه جوړه شي خدا غونډه ورسله هغه لغوه شوه چې طالبانو په کله ګډون څخه ډډه وکړه ترکی چارواکو ویل دي خای له کم کې اختر ورسته د غونډه جوړه کړی د افغانستان د عام روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا وایروس د نوې پرمختللې بڼې د 209 مواردو خبر ورکوي د روغتیا وزارت ویاند میرویس علیزی تیر ماخام ازادي راډیو ته ویل د کووید 19 ناروغي د پیښې د هیواد په یو لس ولایتونو کې ثبت شوی خو تلفات نه لري
د کرونا د نوې ډول وایروس پیښې په یو لس ولایتو کې تر اوسه پورې مثبت دي او د وایروس په هیواد کې اوس په گردش کې دي زیاتره پیښې په ننګرهار ولایت کې دي خوشبختانه وایو چې قربانیان له اوسه پورې نه لرو
خغلی علیزی د کرونا د نوې او پخوانی بڼې د توبیر په اړه وویل د نوې بڼې د سرایت سرعت ډیر خو د ناروغۍ وخامت پکې کمزوری دی موسکو د روسیې په جنوب او د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې په شاوخوا کې له پراخو پوځي تطبیقاتو وروسته روسي ځواکونو ته امر کړی چې خپلو دایمي اډو ته ستانه شي. موسکو په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې جز وګرځوله. روسیې په کریمیا کې دا تطبیقات د لسګونه جنګي کښتیو، سلګونه جنګي الوتکو او د زرګونو پلیو سرتیرو په ښودلو ترسره کړل. امریکا او ناټو وایي دا له 2014 کال راوروسته د اوکراین پولو ته نږدې د روسیې تر ټولو پیاوړی پوځي حضور و. پرونی اعلان داسې وخت وشو چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پوځي تحرکاتو له کبله د لویدیځ او موسکو په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاوه بلتون پالا له اوکراینی ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. په دې جګړو کې تر اوسه له 1400 زیات کسان وژل شوي دي. د بریتانیا ولسی جرګې هغه پارلماني اقدام تایید کړ چې د چین په شمال لویدیځ ایالت سینکیانګ کې د اویغور او نور مسلمانانو اقلیتونو او نورو مسلمان اقلیتونو پر ضد د پیکینګ اقدامات د بشریت پر ضد جنایت او جینوساید بولي. دا اعلامیه چې پرون د اپریل په 2 تصویب شوه او اجرایي تضمین نه لري، د چین د حکومت پر وړاندې د پارلمان د غړو د مخ په زیاتېدو اعتراض څرګندونه کوي. ویل کېږي لږ تر لږه 1 میلیون اویغوریان او نور اقلیتونه چې ډیری مسلمانان دي په سینکیانګ کې توقیف ځایونو ته په ورته جبري کمپونو کې ساتل کېږي. په دې کمپونو کې له ناقانونه توقیفونو نیولې د ښځو تر جبري شنډولو، بېګار او په سیستماتیک ډول له اساسي ازادیو د مسلمانانو تر محرومولو پورې د بیلابیلو سرغړونو راپورونه ورکړل شوي دي. له دې مخکې هم د متحدو ایالتونو حکومت او د بلجیم، هالند او کاناډا پارلمانونو پر پیکینګ د جینوسایډ تور پورې کړی دی. چینایي چارواکو دغه تورونه رد کړي دي. د نیویارک په منهاتن کې فدرال محکمې هغه بنگلاديشي کډوال چې 3 کاله مخکې د نیویارک په مترو کې په لاس جوړ شوی بم الوزولې او په عمري بند محکوم کړ. یو 10 کلن عقاید الله د 2018 کال په دسمبر کې د نیویارک د نامتو سیمې ټایمز چوک د مترو په تمځای کې یو بم الوزولې و چې دای او 3 نور کسان یې ټپیان کړل. چارواکي وایي نوموړي د پایپ ډوله بم له هغو ساختماني موادو جوړ کړی و چې د کار له ساحې څخه د کار پر مهال ترلاسه کړي وو. د محکمې قاضي ریچارډ سولیوان د حکم له اعلان کې د عقاید الله کار وحشت او بوګنون کې عمل وباله. څارنوالانو د محاکمې پر مهال وویل عقاید الله د کومې ډلې غړی نه و، خو د داعش ډلې تبلیغاتو اغېز پرې کړی و او په منځني ختیځ کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ له کبله په غوسه شوی و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 25، هرات کې به اسمان نیمه ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 29، کندهار کې اسمان برګ ښودل سوی د تودوخې لوړه درجه 22.4، او بلاخره جلال آباد کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 23.4 اټکل سوی ده.
خبرونه کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. دغه پروګرام ته موزه صفی الله ستانګزی د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري بیا هم خراغ لاست وایم. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قومندان له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه د امریکا د سنا جرګې غړو ته معلومات ورکړل. جنرال کینت مکنزی وویل د امریکایي ځواکونو د خوندي وتلو لپاره پر پلان دقیق کار شوی او د طالبانو د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره هم لازم تدابیر نیول شوی دي. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکلورو.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قومندان جنرال کینت مکنزی په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې له افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو د خوندي وتلو لپاره ټول تدابیر نیول شوی دي. جنرال مکنزی پرون د اپریل په 2 د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې غړو ته په څرګندونو کې که څه هم د ځانګړو مسایلو په اړه د بندو دروازو شاته د خبرو غوښتنه وکړه، خو په عمومي توګه یې په خوندي ډول د غوث ملاتړ د ماموریت د پای ته رسولو ډاډ ورکړ.
We are planning collaboratively with our interagency and
مشلخ پلو نړیوالو شریکانو سره په همکاري کې پلان جوړو او ټول لازم تدابیر به ونیسو څو د ځان او د خپلو شریکانو د ټولو ځواکونو خوندي او منظم وتل یقیني کړو. په دې تدابیرو کې د پام وړ محارب او قوت ځای پر ځای کول هم شامل دي، څوک چیرته طالبان احتمالا په دې یا هغه بڼه د ځواکونو د وتلو په بهیر کې د مداخلې پرېکړه وکړي موږ خوندي کړي.
خو جنرال مکنزی زیاته کړه چې د امریکا پاوز به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د توندلارو وسلوالو ډلو پر فعالیتونو دوامدار څار ته دوام ورکړي.
We are further planning now for continued counterterrorism operations.
Mushla de rusta par de plan karkouche de terrorism par je dawamdar amaliyat danana la simi sahatam sarakbu. So da yakin tar lasakouche haga ifrati dali che gwari pa Afghanistan ki de khpali baqala para jagra kawi tar par lapsi char aw fishar landivi.
جنرال مکنزی د پښتنه ته چې ول طالبان د لویو حملو او د پراخو سیمو د کنټرول توان لري په جواب کې په ښکاره ډول وویل چې دا ډله په بهر کې پټنځایونه لري.
I believe that right now a rough stasis exists between the Taliban.
زه باور لرم چې په افغانستان کې د بهال د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د دشمنی ناوړه حالت حاکم دی. طالبان په بهر کې داسې پټنځایونه لري چې هلته ځان تجهیزول شي، خو افغان حکومت هغو ځایونو ته رسیدو توان نه لري. له وسلوالو ډلو سره په جګړو کې دا ستونزه تل شته.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د سولې د موافقې په اساس ټاکل شوی و چې امریکایي ځواکونه د روان کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووزي، خو ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 نیټه اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر به د می په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر تر 14 نیټې پورې به بشپړ شي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په پرونی ونده کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د قرارګاه له قومندان څخه دا پوښتنه هم وشوه چې آیا له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته به القاعده شبکه او داعش ډله بیا هم د امریکا لپاره یو ګواښ وي کنه. په ځواب کې وویل چې د دې ډلو د ځواک له منځه وړل امکان لري، خو دا کار د په وینا ګران دی. جنرال مکنزی په دې اړه پر پوځي پلانونو هم د بندو دروازو تر شا د بحث غوښتنه وکړه.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. ازادي رادیو ته غوښتو سم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصری له احمد شیباره ورو.
واشنگتن اگزامینر رسمانه لیکي د امریکا د مرکزی قمندانۍ مسول جنرال کین مکنزی پر اټلونکو نشتې څلور نومو میاشتو کې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو اساسي مسولیت لري. ورسپانه وړاندې لیکي د بل هر څه چارواکي په څیر به جنرال مکنزی په شتو خپل ماموریت تر سره کړي. خو د روانه اونۍ د امریکا استازو جرګې ته په یو غونډه کې د خبرو پر مهال پر طالبانو شک وکړ چې د سولې په خبرو کې صادق وي. ورسپانه سرګندوی چې په دې غونډه کې جمهور غشتون کې سناتور دوک لیمبورن ترې پښتنه وکړه چې ولسمشر ته دا مشوره نه ده ورکړې چې پوځان له افغانستانه مباسه. د دې په ځواب کې جنرال مکنزی وویل چې څو ځله په تفصیل له ولسمشر سره خبرې کړې دي، اما په دې برخه کې د نور توضیحات نشي ورکولی. جنرال مکنزی د پنځشنبه په ورځ د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته خبرې وکړې. واشنگتن اگزامینر دې غونډې ته اشاره کړې ده او د جنرال مکنزی د خبرې راخیستې ده چې وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د ترهګرو د ګواښونو مخنیوي سخت کیږي، خو ناممکنه کیږي نه. فارن پالیسی خبرونه لیکي په افغانستان کې جګړه ختمی شي او واشنگتن د تیروتنې درس ته کوي. خبرونه وړاندې لیکي د ولسمشر جو بایدن تر دې اعلان وروسته چې د سپتمبر تر 14 به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي د بی انجام جګړو انجام او د تل لپاره د جګړو د انجام عبارتونه د چارواکو د کتونکو ترمنځ تکرار شول. په دې مطلب کې راغلی دی له افغانستان د یو پلان لمخې د ځواکونو استل د نړیوال ټولنې لپاره یو سوال پیدا کوي. د فارن پالیسی د دې مقالې لیکوال په خپل د پښتنه کوي له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته بیا د امریکا د بهرنی پالیسی څه معنا لري. په مطلب کې وړاندې راغلی دی هر څارونکو باید د اندیشمن بي چې د طالبانو د بیا ظهور لپاره چې د افغانانو لپاره او د بنسټپالو پر ضد د هڅو لپاره څه مفهوم ولري. د طالبانو او متحده ایالاتونو د سولې د تړون لمخې تمه وه چې ټول امریکایي سرتیري د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي، البته په دې شرط چې طالبان د ترهګرو پر ضد د مبارزې شمنې عملي کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو تر اعلان مخکې ویلي وو چې تخنیکي ستونزو د دې د ځواکونو د ایستلو مسله ځنډنې کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت په وینا د اوس لپاره 2500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې شته چې د ولسمشر بایدن لژمنې سره به د میل لومړۍ نیټې ورو ورو د ځواکونه له افغانستانه ووځي.
مننه کوم چې تر دې د مو ازادي رادیو ته غوګنی ولې وربشو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو او د دغه ولایت ولایت شورا غړي وای په دغه ولایت کې د ورستۍ او جګړو لامل ولسی خلکو ته سخت زیانونه رسیدلی. دوی وایي وګړي وژل شوي، کورونه دوکانونه نړیدلي، څاروي مړه شوي او شنه کښتونه یې د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. دولت دې د دوی په خبره په دغه سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي. د غزنی په یو شمېر سیمو کې له یوې اونۍ راهیسې سختې جګړې روانې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
دا غزنی قرباغ مکور او بند او د یک ولسوالۍ همدارنګ د غزنی مرکز ارزو هغه سیمې دي چې لا تیرې یوې اونۍ پکې سختې جګړې روانې دي. دولتي چارواکي دا کوي چې په دغه جګړو کې وسلوالو طالبانو ته د هوایي او ځمکني بریدونو له لارې زیات تلفات اړولي. وسلوال طالبان بیا دلته خپل بریا یادوي او وایي امنیتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبل اړولې او ځینې سیمې یې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. خو ولسي خلک بیا وایي په دغه جګړو کې تر ټولو زیات ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. وګړي وژل سوي، کورونه دوکانونه نړېدلي، څاروي مړ سوي او شنه کښتونه یې دا وچېدو له ګواښ سره مخ دي. د غزنی او بند ولسوالۍ یو اوسېدونکي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نن اتم ورځ د جګړه روانه ده. طالبانو کمربند چې غواړي چې ولسوالۍ ته سکوت ورکړي، خلک مهاجر دي. موږ د مرکزي ادارې دا غواړو چې دلته عملي هوایي عملیات ګډ وشي او طالبانو خط مات شي او خلک په خپلو کورو کې ځای په ځای شي. خلک مهاجر شوي دي، خلک تر شاد باندې لاندې ژوند کوي، خلک په شهادت رسېدل دي، ملکي خلک تلفات لري.
ولایت شورا چې ځان د خلکو استازي ګڼي هم وایي دلته ولسی خلکو زیان موندلی دی. د یاد شورا مرستیال مشر امان الله کامرانی د پنجشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل د غزنی ولایت په هغه سیمو کې چې جګړې روانې دي، وسلوالو طالبانو د خلکو له کورونو مورچې جوړې کړې دي. نوموړی وایي که مرکزي دولت ته طالبانو په وړاندې پوځي عملیات ترسره نه کړي، د ولسوالیو تر څنګ غزنی مرکز هم سکوت کېږي.
رښتیا هم ولس په ډېر بداله کې دا ولس له زیاتو کړاو او جنجالو مشکلاتو سره مخامخ ده. مرکزی دولت باید غزنی ته توجه وکړي او غزنی ته اکمالات وکړي او غزنی ته امکانات ورکړي. کنه ورځ تر بلې به په غزنی دایره راتنګي، هم په مرکز هم په ولسوالیو، اخیر به دې سبب کې غزنی سقوط وکړي.
دا غزنی دولتي او نظامی چارواکي بیا وایي توان لري چې د طالبانو په وړاندې خپلې جګړې ګړندۍ کړي، خو په وینا یې طالبانو د خلکو په کورونو او جماعتونو کې پوځي مرکزونه جوړ کړي دي چې له دې عمله په تیزۍ سره عملیات نه نسي کولای. امنیه قمندان مل پاسوال حکمت الله کوچای وایي
دا چې موږ ډېر دی احتیاط نه کار اخلو یا د موږ عملیات لږ ځنډنی دي. دلیل دا ده چې دښمن د ملکی خلکو کورونه سفر ګرځولي، بلاخره تجارتي مارکیټونه او همدغسې دوکانونه کله چې درګیری کېږي اطمینان عامو خلکو ته زیان او ضرر ډېر ده. ولې موږ انشاءالله اطمینان درکوو چې کوشش کوو په خاص طرز فعالیت سره چې زیان او ضرر عام خلکو ته کم وي، دښمن د محیط منطقې نه یا سرکوب کو یا لرې کو.
دا غزنی والی بری جنرال سید عمر نورستانی هم وایي دا جګړو لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړی زیاتوي افغان ځواکونه اوس په اکمالاتو او تجهیزاتو سنبال او جګړې ته د هیواد نوی مینې په اساس په شوق او ذوق ځي. نوموړی وایي ولسی خلکو ته د زیان نه اوښتو په خاطر پوځي عملیات په احتیاط سره پر مخ وړي.
موږ د دشمن د هر ډول بریدونو د مخنیوي لپاره چمتو یو. دا چې طالبان د خلکو له کورونو او عامه ځایونو څخه زموږ پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي، دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده، خو بیا هم هیڅ ډول اندېښنه نشته.
نورستان زیاتوي موږ جګړې ته پوره چمتووالی لرو. د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه د بهرنیو قوتونو په نشتون کې هم توانېدلی سي چې له هیواد او خلکو دفاع وکړي. که د غزنی چارواکي او ولایتي شورا غړي وایي چې وسلوال طالبان د ولسي خلکو له کورنو پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي، خو وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي. دا دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل طالبان هیڅکله د خلکو له کورونو او مارکیټونو څخه پر امنیتي ځواکونو بریدونه نه کوي. دا نوموړي په خبره وسلوالو خپل سنګرونه جوړ کړي دي، له هغه سنګرونو پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي.
ژوند ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
وربشو پکتیا ته په پکتیا کې یو شمیر خلکو د کرکټ بورډ د ځای اداري په ضد باندې لاریون کړی دی. دوی ورسته له هغه د کرکټ بورډ په ضد لاریون وکړ چې د دې ولایت د مدني فعالانو او د کرکټ لوبې د لوبغاړو په وینا د بورډ چارواکي غږ نه اوري او د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي. د کرکټ بورډ چارواکي بیا وایي په ګردیز کې د کرکټ په میدان کې کرل شوی چمن د سړې هوا له امله خراب شوی او د بیا رغولو لپاره ژر هڅې کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په پکتیا کې د کرکټ بورډ پر ضد د لاریونونو دوام د پنځشنبه په ورځ د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې ګڼو مدني فعالانو ځوانانو او د کرکټ لوبې لوبغاړو د کرکټ بورډ پر ضد یو ځل بیا لاریون وکړ او پر ضد یې شعارونه ورکړل. دوی وایي کرکټ بورډ لا هم د دوی پوښتنو او غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او کای غږ وانه ورېدل شي د کرکټ بورډ مرکزی دفتر دروازې به هم وتړي. د کرکټ لوبې تفسیر کوونکی حقمل مسعود زی او د ځوانانو پارلمان غړي احمد الله احمدي رسنوي ته وویل
نړۍ په کچه باندې هغه لوبغالي چې هلته نړیوالې لوبې کې هم هغه ډول لوبغالي نه غواړي ځکه کرکټ بورډ موږ پوهېږو چې هغه هم راسنځاوي نه لري خو ولې څنګه چې په نورو ولایتونو کې جوړې کړي دي موږ هم هغه ډول لوبغالی غواړو اکیډمي غواړو.
که چېرته زمونږ پکتیاوالو د لوبغاړو غوښتنې ونه منل شي موږ به نورو لارینونو ته دوام ورکړو سوله ییز لارینونه به وکړو او د دې تر څنګ به د کرکټ بورډ عمومي ادارې دروازه وتړو.
د لاریون ګډون والوایي د شاوخوا شپږو کلونو په تیرېدو لا هم په ګردیز کې د کرکټ لوبې معیاري میدان نه دی جوړ شوی او د دې ولایت لوبغاړي له معیاري اکاډمۍ بې برخې دي. د دوی په باور په دې ولایت کې په جوړ شوي لوبغالي کې هم لسګونه میلیونه افغانۍ مالي فساد شوی او له چارواکو یې د سپینوي غوښتنه کوي. دوی وایي کرکټ بورډ یوازې په هوار میدان غیر منظم شین چمن کرلی او د لوبغاړو میلمنو او ننداره کوونکو لپاره هیڅ اسانتیاوې پکې نه دي رغول شوي. د لاریون یو شمېر نورو ګډونوالو په خپلو خبرو کې وویل
کرکټ بورډ د پکتیا د ولسونو سره سلام کړی دی. موږ اسناد لرو، موږ ټول پکتیا ځوانان اسناد لرو چې ونیم لکه ډالر راغلي او دوی بل لکه 10000 ډالر مصرف کړل. موږ شرم موږ حساب غواړو.
تاسو پوهیږئ هغه لوبغاړی چې د پکتیا کې جوړ شوی دی په دې کې پوره فساد شوی دی.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتا کرسنوی ته وویل چې د پکتیا د لوبغالي چمن چې د سړې هوا له امله خراب شوی بیرته رغوي خو د دې میدان د جوړېدو په چارو کې د شویو مالي فساد د تورونو پړې څه ونه ویل.
هیڅ ولایت سره توپیر چلن هم نه کیږي. د لوی پکتیا د لوبغالي چمن د هوا سړک له امله خراب شوی ډېر ژر چمن ورغوي او د لوب کولو لپاره به چمتو کړي.
د یادونې ده چې د غولاریون کوونکو له دی وړاندې هم د یو رسنیز کانفرنس پر مهال په پکتیا کې د کرکټ بورډ ولایتي دفتر د اعتراض په توګه تړلی.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورای
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې ده چې تر 2030 کال به د نړۍ د ستر اقتصاد د ګلتونی غازونو خپراوي د 2015 کال پرتله نیمایي تر راکم کړي. ښاغلی بایدن پرون د اقلیم په نړیواله سرمشریزه کې ژمنه وکړه چې د دې مضرو غازونو کچه به په سلو کې د 50 یا 250 تر حد راکم شي. د ځمکې د ورځې په مناسبت دا سرمشریزه چې د څلوېښتو هیوادونو مشرانو پکې ګډون کړی و ولسمشر بایدن او مرستیال یې کاملا هاریس پرانیسته. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ځمکې د ورځې په مناسبت په پرونۍ سرمشریزه کې پر متحدو ایالاتونو سربیره د چین، روسیې، هند او د خلیج د هیوادونو په ګډون د نړۍ د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو مشرانو ګډون کړی و. دا دوه ورځنۍ سرمشریزه په نومبر میاشت کې د انګلستان په ګلاسکو ښار کې د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د سرمشریزې لپاره د تیاریو په درشل کې یو مهم ګام بلل کیږي. ولسمشر بایدن چې له خپلې مرستیالې کاملا هاریس سره یو ځای سرمشري زپرانسته وویل اوس هغه لسیز روانه ده چې نړیوال باید د اقلیمی بحران د ناوړه عواقبو د مخنیوي په برخه کې پریکړه وکړي. پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2015 کال کې د پاریس په اقلیمی کنفرانس کې ژمنه کړې وه چې متحد ایالات به د 2015 او 2025 کلونو ترمنځ د ګلتونی غازونو په کچه کې په 26% کموالی راولي. ښاغلی بایدن د تیرې شپې په سرمشریزه کې د دې مضرو غازونو پر ضد د دوه برابر اقداماتو خبر ورکړ.
دا ګامونه به متحده ایالات تر 2050 کال له مضرو ګلتونی غازونو د خلاص اقتصاد لارې ته برابر کړي. حقیقت دا دی چې امریکا د نړۍ په سلو کې له 15 لږ مضر غازونه تولیدوي. دا بحران هیڅ هیواد په یوازې ځان نشي حل کولی. موږ ټول په تیره د نړۍ د پیاوړیو اقتصادي قدرتونو استازي باید په دې برخه کې ګامونه واخلي.
په جنوري میاشت کې د ولسمشر په توګه د بایدن له لومړنۍ اقداماتو یو دا و چې امریکا یې بیرته د پاریس په اقلیمی تړون کې شامل کړه. پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له دې تړون څخه د امریکا وتل اعلان کړی و. ترامپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له خپلو پلویانو سره دا ژمنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش سرمشریزه ته په څرګندونو کې ویل چې تیر لسیزه د ځمکې د تاریخ د تر ټولو تودې لسیزه په توګه ثبت شوې ده. ګوتریش زیاته کړه څومره مضر غازونه چې اوس خپریږي په تیرو 3 میلیون کلونو کې ساری نه لري. ګوتریش وویل چې بشر یوې زرغونې سیارې ته اړتیا لري، خو د ده په وینا نړۍ اوس مهال د پان پر سر ولاړه ده.
لاندو خبرونه ته خراغلی د امریکا پاوز په پام کې لري چې د خپل سرتیرو د استلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کنت مکنزي سنا جرګې ته وویل دا تدابیر به له افغانستان د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو د بهیر خوندیتوب یقیني کړي. په پام کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن له خپلو پاکستاني او ترکي سیالانو سره وګوریم. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د نوې پرمختللې بڼې د 209 مواردو خبر ورکوي. غنې پیخي په ننګرهار کې ثبت شوې. موسکو د روسي په جنوب او د اوکرين د کریمیا ټاپو وزمې په شاوخوا کې لپاره خو پوزي تطبیقات ورسته روسي ځواکونه ته امر کړی چې خپل دایمي اډو ته ستانه شي. د بریتانیا ولسی جرګې هغه پارلماني اقدام تایید کړ چې د چین په شمال لویدیز ایالت سینکیانګ کې د اویغور او نورو مسلمان اقلیتونو پر ضد د پیکینګ اقدامات د بشریت پر ضد جنایت او جنوساید بولیم. او د نیویارک په منهاتن کې فدرال محکمه هغه بنگلاديشي کډوال چې 3 کاله مخکې د نیویارک په مترو کې پلاس جوړ شوی بامل زوالي او په عمر بند محکوم کړ. لاند خبرونه دلته ختم شول. کولای شي دا خبرونه د ازادي روډیو په پاڼه ولولې.
دا ژوند رنگونه.
سلام، زما نوم سیده ده. یم د کابل اوسیدونکی یم. کاروان مال کې د ګند افغاني کالیو دکان لرم.
دلته څو ډول ګند افغاني خرڅوي؟
دلته موږ هر ډول ګند افغاني لرو، لکه دا چې ګورئ دا د پکتیا د خلکو کالی دي. د لاس کار پیر شوی ده، غمی پکې ټاک وهلی دي، او آینه لري روپۍ پکې ټاک وهل شوی دي، او ټټاري ټټاري لږ اوږده دي. او دا چې د ټوټو چې تاسو ګورئ دا پخمل دی، خو موږ په کتان نخی ټوټو کې هم جوړو. او دغه چې تاسو ګورئ دا هزارګي کالی دي، دا پکې یوازې خامک کار شوی ده. تاسو دا ګورئ د دې ټوټه شین او خامک سپین ده، او دای خولی ده. او دا چې ګورئ دا هم دای هم خولی ده، او پلاس باندې خامک تزی شوی. او دغه چې تاسو ګورئ دا پامیری کالی ده، زیاتر پامیریان نا غوندی اوس بازار لری خلک ډیر اخلي. دلته مروت شوې ده، او دغه کال چې تاسو ګورئ دا بلچی ده او پکې ټټر لګ د نور کالو نه لاند ده او ټټه رنګه بخمل ده. د چې تاسو ګورئ دا شانه بند ده او دغه کالو کې د استعمالیږي. دا شانه بند د چی نه جوړ شوی ده؟ دا اوس پنځ نه ده، دا نقره یا سپین زر ده چې غمی پکې کار شوی ده. او دغه چې تاسو ګورئ دا لاس بند ده ور سره.
دا لاس بند د سپینو زرو ده؟
او دا لاس بند د سپینو زرو ده. دا چې تاسو ګورئ دا غړکې ده، دا سپین زر ده پکې غمی کار شوی ده.
دغه د سپین زر شیان چیرته جوړیږي؟
دا د سپین زرو شیان مراتخانی کې جوړیږي او موږ هلته فرمایش ورکوو او راوړو.
دا راته وایي چې دغه افغاني کالي تاسو ته دلته څوک جوړوي؟
افغاني کالي موږ ته خزینه خیاطان شته، هغوی موږ ته جوړوي کور کې، موږ ورته جوړه ورکوو.
ډیره زیاته مننه.
تاسو نه مننه.